په افغانستان کې مازدیګر څلور بجې شوې. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکي ویلي و واضح درې سره په د موسکو په غونډه کې ګډون کوي.
اسلامی امارات دے رسمیت پیژندلو په موضوع باندې خبري وکي او داسې بده هغه هیوادونو سیمه کې دي ساندخني ورته پیدا شوی غو دي اندخنو د رفقیدو په اړه خبري وکي.
د موسکو د فارمات یو ګډونوال د افغانستان د مسلې مهم لوبغاړي د امریکا متحده ایالاتونو په دې غونډه کې لګډون څخه ډډه کړي.
امریکا ډیر راحت نه ده چې د روسیې د طریقې د طالبانو سره خپل مشترک اړیکې مشترک ناشتي وکي.
پر دې او دا چې د موسکو غونډه د طالبانو او د نورو لوبغاړو لپاره څومره مهمه ده د سیاسي چارو دی او تحلیلګر نظر مو اخیستی. د افغانستان په مسله کې ښکیل مهم لوبغاړي چې ډیر ځلې مخکې د افغانستان په اړه د موسکو په غونډه کې ګډون کړی، د افغانستان د سول لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد له خپل دندې استعفا وکړه. په یو تحلیلي راپور کې مو دا مسله چې افغانان په افغانستان کې د هغه د کاري ماموریت په اړه څه نظرونه لري څېړلې.
نن چې مونږ دغه بدبختۍ ګورو، دا ټول د خلیزات د ضعیف مدیریت له وجې وو. مونږ په دغه پروسه کې خپل ټول لاسته راوړنې له لاسه ورکړې.
د خبرونه زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. په دوهمه نیمه کې د خزل لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه مهیروي. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. صفی الله ستانګ زیاده خبرونه چمتو کړی دي.
سلام د مهمو خبرونو سره ټکی. د طالبانو حکومت ژمنه کړې چې د انتحاري بریدګرو چې دوی استشهادیان بولي له هرې کورنۍ سره یو نمره ځمکه کومک کوي. موسکو نن او سبا د افغانستان په تړاو د یوې غونډې کوربه دی او د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه بحث کړی. پوره خبرونه. د طالبانو حکومت ژمنه کړې چې د انتحاري بریدګرو چې دوی استشهادیان بولي له هرې کورنۍ سره یوه نمره ځمکه مرسته کوي. دا ژمنه پرون د یادو کسانو د کورنیو له غړیو سره د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی په یوه غونډه کې کړې. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند سعید خوستی نن په خپل ټویټر په کانټیننټل هوټل کې د دې لیدنې عکسونه او جزئیات خپاره کړي دي. خوستی ویلی ښاغلی حقانی په دغو کسانو لس زره افغانۍ او جامې وویشلې او د یوې نمرې ځمکې د ورکولو ژمنه یې وکړه. طالبان په تیره بیا حقانی شبکه په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې تیر لږ تر لږه 15 کاله د لویو بریدونو په ځانګړې توګه انتحاري بریدونو مسؤلین بلل کیږي. حقانی شبکې ډیر کله د دغو بریدونو مسؤلیت هم منلی دی. د حقانی شبکې مشر سراج الدین حقانی د امریکا متحده ایالاتونو د تور لیست کې دی او د هغه په اړه باندې د هر ډول معلومات شریکولو په رابطه باندې 15 میلیون ډالر انعام هم ټاکل شوی دی. د کورنیو چارو وزارت لخوا په نننیو خبرو شو عکسونو کې د سراج الدین حقانی په مخ باندې ټاپه لګول شوې دي او نخکاری. موسکو نن او سبا د افغانستان په تړاو د یوې غونډې کوربه ده. که څه هم تمه ده د روسیې، چین، پاکستان او هند استازي چهارشنبه د طالبانو د رئیس الوزرا د مرستیال مولوي عبدالسلام انفی په مشرۍ له ورغلي پلاوي سره په موسکو کې وګوري، خو تر هغې غونډې مخکې نن هاشوي باسونه هم کیږي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي تر اصلي غونډې مخکې سه شنبه په ناستو کې هڅه کیږي چې د افغانستان د تحولاتو په تړاو یو ګډ دریځ باندې موافقه ترلاسه شي. امریکا هم دې ناستې ته وربلل شوې، خو بېګا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نت ایسو ویل د موسکو د دیونه ناسته کې امریکایي استازي ګډون نه کوي. طالبانو ویلي د موسکو ناسته تل پراخ او منظمه اجنډا او غوښتنو سره ورزي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه بحث کړی. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بوریل ویلي دا ټولنه له افغانانو سره د مرستې لپاره په افغانستان کې خپل حضور ته دوام ورکوي.
We have a minimal presence in Kabul to support the Afghan people and ensure safe passage.
موږ په کابل کې د اقل حضور لرو چې افغانانو سره مرسته وکړو او د هغو کسانو لپاره د خوندې تک زمينه برابر کړو چې له خطر سره مخ دي. هلته زموږ د موجودیت د طالبانو د حکومت د پیژندلو معنی نه لري. ښاغلی بوریل دا موویل چې په لوکزمبورګ کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو په پرونۍ غونډه کې په دې هم بحث شوی چې څرنګه افغان ولس ته د اروپایي ټولنې د 1 میلیارډ ډالر مرستې بسته ورسول شي پرته له دې چې د طالبانو لاسته ورسیږي. د بوریل په وینا د طالبانو د حکومت 100 وزیران په تور لیست کې دي. ملګرو ملتونو مخکې ویلي وو میلیونونه افغانان بشري مرستو ته عاجل اړتیا لري. د بشری حقوقو د څار سازمان انتقاد کړی چې لکتر لګنه هیوادونو او څلور مرستندوی او بشرپال سازمانونو د طالبانو ناستو ته یوازې نارینه استازي ورلېګلی. دا خبر د یاد سازمان د آسیا برخه د خزو د حقوقو مرستیاله دربار په حواله بیګا په راپور کې راغلی. دربار ویلي د قطر د خبرو او تیرو تجربه خودلې چې طالبان له خزینه او استادو سره هم لیدنې نه ردوي، نو ولې د نړۍ هیوادونه یوازې نارینه استازي د غوی لیدنو ته ورستوي؟ بار ویلي دا مسله ځکه ډیره مهمه ده چې طالبانو د دې په خبره په ټولو هیواد کې د ښځو په وړاندې سیستماتیک تبعیض پیل کړی. هغې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو تړل کېدو او د یو شمېر ښځینه او کارکوونکو د کار ممانعت د بیلګې په توګه راوړي. طالبانو تر اوسه پورې د بشري حقوقو د سار سازمان د دغه راپور او څرګندونو په تړاو څه نه دي ویلي، خو مخکې ویلي وو چې د ښځو د کار او تعلیم لپاره د دوی په خبره و شرایط چاپیریال پرامنځته کولو بوخت دي. د روسیې د دویم لوی ښار سن پیټرسبورګ چارواکي وایي د غلطه د کورونا وبا د مخنیوي لپاره بندیزونه سختوي. د دې بندیزونو له ډلې به یو داوي چې که څوک لګڼې ګڼې ډکو مناسبتونو یا غونډو کې ګډون کوي باید روغتیایي اجازه لیک له ځان سره ولري. یوازې تیر 3 ساعتونو کې نږدې 4.5 زره کسان په روسیه کې په کورونا اخته شوي او نن سه شنبه د 1443 قمری کال د ربیع الاول 12 د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد د میلاد لنیټه سره برابر ده. حضرت محمد سباندې 1400 کال وړاندې په داسې وخت کې وزیږید چې نړۍ د جهل اوج ته رسیدلې و. حضرت محمد چې د وړوکوالي نه په نیکو او خو او صافه مشهور په 40 کلنۍ کې په پیغمبرۍ مبعوث شو او د عمر تر پایه خلک د خدای عبادت، نیکو اخلاق او هغو کارونو ته رابلل چې د دوی د خوشبختۍ سبب کیږي. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم 30 کال عمر وکړ او خپل امت ته د خو او غوره ژوند کولو لپاره اسلام بیان کړ. د نړۍ په یو شمېر اسلامي وادونو کې د حضرت محمد د زوکړې په مناسبت مراسم او د قران ختمونه نیول کیږي او د افغانستان په شمول بیا په ځینو کې عمومي رخصتي هم وي.
خبرنا ملازدی رو و اوریدل کوم غوختی وی دا او نور خبرونه بیا هم ول ولید ازادی رو په وی پانه کشتا پته مود ازادی رو ټکی اورګیا ازادی رو ټکی کام د خبرونه پاته برخه بیا هم ز نور یاس نوری د خپل تخنیکی همکار سید عبدالقادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د موسکو په غونډه کې یو واضح پیغام سره ګډون کوي. طالب چارواکي وایي د خپل غوښتنو یو بشپړ نوملړ ترتیب کړی او د دې غونډې د ګډون کوونکو هیوادونو له استازو سره به پرې خبرې وکړي. تمه ده په موسکو کې د افغانستان په اړه رسمي غونډه سبا پیل شي، خو نن هم مشورتي غونډې پیل شوې. په سبنې غونډه کې باید طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د مرستیال عبدالسلام حنیفي په مشرۍ یو پلاوی ګډون وکړي. په عین حال کې تهران او نوې ډیلی هم ویلي چې په نږدې راتلونکي کې به د افغانستان د روان وضعیت په اړه د ګاونډیو او د سیمې هیوادونو په کچه غونډې جوړې کړي. نور په دې رپورت کې
د طالبانو حکومت وایي د مسکو په غونډه کې د خپل دریز د مطرح کېدو لپاره د موضوعاتو یو بشپړ نوم لري. مسکو سبا د چهارشنبې په ورځ د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه دی. د غونډې ته د افغانستان د ګاونډیانو په ګډون د سیمې او نړۍ 11 هیوادونه وربلل شوي. د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل پلاوی له یو روخانه د ریس سره دی غونډه کې ګډون کوي.
د اسلامي امارت استاد سي مسکو ته زی یو به په مسکو کې د افغانستان او د سیمې د هیوادونو ترمنځ د خو اړیکو د تامین هڅه لا ډیره کې بل د اسلامي امارت د رسمیت پیژندلو په موضوع باندې په خبري وکي او داسې به د هیوادونو سیمه کې دي ساندخني ورته پیدا شوی غو د اندخنو د رفع کېدو په اړه به خبري وکي. د تجارتي موضوعات په اړه باندې به خبري وکي او ډاډ به ترلاسه شي او په دې په پکیج جو سیل ته باندې ایوادونو سره نظریات شریکو دي او نظریات به واورو او امید لرو چې پایله ولري.
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو پر بنسټ د مسکو د غونډې مهمه موضوع د افغانستان په اړه د یوې سیمهیز اجماع جوړېدل دي. روسیا وايي په نورو موضوعاتو د بحث ترڅنګ به د طالبانو پر پلاوی د یو ټولګډونه حکومت د جوړېدو لپاره ټینګار وشي. روسیې د کانفرنس د امریکا، چین، هندستان او د پاکستان په ګډون د افغانستان ځینې نور ګاونډیانو د سیمه هیوادونو وربللي، خو امریکا که څه هم له دې کانفرنس ملاتړ کړي خو له ګډونې پکې ډډه کړي. بلخوا ایران هم پتیله چې روان میاشتې پورستو کې په ورته موضوعاتو د بحث لپاره د افغانستان د ګوندیانو د بهرنیو چارو د وزیرانو په کچه غونډه جوړ کړی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایان سعید خطیب زاده پرون رسنیو ته وویل د تهران غونډه د اکتوبر په 20مه د وی ورځ لپاره جوړیږي او منصپانګي په افغانستان کې د ټول ګډون حکومت جوړیدل او د سولې او ثبات راتګ دی.
ولی در این حد من به شما بگم که دستور
تاسو ته دومره ویل شم چې د دې غونډې کاری لایحه د تهران د هغه کانفرنس دوام دی چې وړاندې په انلاین ډول شوی و. شپږ هیوادونه پر دې کار وکړي چې څه ډول کولای شي په افغانستان کې د ټولو قومونو څخه د یو ټول ګډون حکومت جوړېدو او تر پای د دې هیواد سولې او ثبات سره مرسته وکړي.
پاکستان، چین، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان هغه هیوادونه دي چې د تهران په غونډه کې ګډون کوي. په ورته وخت کې هندوستان د نوفمبر په 10مه او 11مه د افغانستان ګاونډیان وربللي څو په دې هیواد کې روان وضعیت وڅېړي. هندي رسنۍ لیکي د روسي، چین، ایران، تاجکستان، ازبکستان او پاکستان د ملي امنیت سلاکاران به هغه اندېښنې مطرح کړي چې په وروستیو کې د افغانستان د وضعیت له امله ورسره مخ دي. خو طالبان په ایران او هند کې د جوړیدونکو غونډو په اړه بشپړ معلومات نه لري. واکتر طالبانو له رسیدو وروسته روسیا او ایران په افغانستان کې د داعش ډلې فعالیت او وروستیو بریدونو اندېښمن کړي. د هندوستان چارواکي بیا فکر کوي چې د طالبانو له واکمنېدو سره سم د دوی تر ولکې لاندې کشمیر کې هم تاوتریخوالی زیات شوی. چین که څه هم په ښکاره سندې ویلي خو په افغانستان کې د ترهګرو ډلو پولیسو کې چچنیایي او یغور وسوال د ځان لپاره خطر بولي. د تاجکستان او ازبکستان اسلامي غورزنګونه او تر خوای داعش هغه ډلې دي چې د افغانستان د دوه ګاونډیانو د خپل ملي امنیت لپاره ګواښ یادوي. د مخکنی حکومت د ملي امنیت رئیس احمد ضیا سراج د فبروري په 13مه خبریالانو ته ویلي وو په افغانستان کې د ازبکستان اسلامي غورزنګ، تاجکستان اسلامي غورزنګ او د ختیځ چین د ترکستان وسلوالو په ګډون 10000 بهرني ترهګر شته چې موخه یې منځنۍ اسیا او ختیځ ترکستان ته د جګړې غزول دي. خو طالبان اوس وایي دوی د ټولو بهرنیو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي او اجازه باور نه کړي چې د افغانستان خاوره د بل کوم هیواد پر ضد وکاریږي.
د موسکو غونډه د طالبانو او د سیمې د هیوادونو لپاره څومره مهمه ده؟ آیا دا غونډه په نړیواله سطح په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د دریز له پیوړې کېدو سره مرسته وکړي؟ د موسکو په غونډه کې د افغانستان د مسلې یو مهم لوبغاړي د امریکا متحده ایالاتونو له ګډون څخه ډډه کړې. آیا د دې ښکارندوی کوي چې د متحده ایالاتونو لپاره افغانستان نور دومره اهمیت نه لري چې په خوا یې درلود او آیا د افغانستان مسله نور د سیمې قدرتونو ته پرېږدي چې هواره کړي؟ پر دغه موضوعاتو مې مخکې د سیاسي چارو د تحلیلګر حکمت اعظمي نظر واخیست. په پیل کې ښاغلی اعظمي په دې اړه چې د موسکو غونډه د ګډونوالو لپاره څومره مهمه ده وایي.
روسیې غونډه زه فکر کوم د دوو طرفونو لپاره ډېر زیات مهمه ده. یو خپله روسیا ده او دا مرکزی آسیا هیوادونه او چین چون چې دا هیوادونه ډېر زیات داعش ده پراخ حضور څخه په افغانستان کې یو د زیاتیدونکو حملو څخه په افغانستان کې بیر لري او پوتین په آخري ځل کې ویلي و چې د سوریه او عراق څخه د داعش جنګل افغانستان په لور روان دی او دا کېدلی شي یو تهدید وي اسیای مرکزي او روسیې خپله ده. زه فکر کوم اول بحث خپله د روسیې دی چې به طالبان څخه غوښتنه کوي چې داعش پرې نوردي چې په افغانستان کې په یو لوی تهدید روسیه او د دې دوستانه ته په سیمه کې بدل شي. دا تر ټولو یو د روسیې د پاره فکر کوم مهمه ده. دوم بحث دا دی چې طالبان روسیا په هیڅ ډول یو همکار په بین ملي سطح کې ګوري مګر دا همکاري زه فکر کوم فرق لري په دې معنی چې طالبان پسته د دین چین نظام واقع په لاس کې اخیستي دي. کابل د سکوت نو روس زه فکر کوم په خواني امکانان لکه ایران او یا روسیا ترې وندازې شاید فکر بدل شي. دوی ته دا فکر پیدا شي چې آیا طالب زموږ همکار وي زموږ همکار نه منظور روسیا په فکر کې چې طالب باید زموږ سره همکاري کوي او یا هم د امریکا همکار پاتې کېدای شي. نو زه فکر کوم دا بل مسله مهمه ده. نو د روسیې همکاري بیرته د طالبانو سره په فکر کوم دا چې ډېر واضح معلومه نه ده لکه په خوا چې معلومه و چون چې روسیه شاید دا شک وکړي چې طالبانو سره وخت رسیدلو کې امریکا کومک کړی او شاید کېدلی شي چې طالب تر روسیې او امریکا ته لا وفاداري. مګر د کابل د سکوت نه وروسته د طالبانو لومړی سفر دی چې مسکو ته کوي. نو مسکو غواړي چې نو په افغانستان کې دخیل پاتې شي او کریډیټ واخلي چې دا دي زه په ټولو مسایلو کې اګایم او د طالبانو سره شاړي کې پیلرم. د طالبانو بل غوښتنه تابنداوي چې نړیوال مشروعیت او د تور لیست څخه د طالبانو مشران د نوم ایستلو او دین علاوه هغه پیسې چې امریکا باندې کړی دي کنګل سی وی دی هغه لاس
دغه غوښتنه چې طالبان لري چې تاسو یادونه وکړه دا څومره د موسکو لپاره د منلو وړ دي او آیا موسکو به هڅه وکړي چې د طالبانو یو شمیر دا غوښتنې ومنل شي؟
او زه فکر کوم روسیه به په دومره شدت سره په دغه درو مواردو کې طالبانو په غوښتنو کې همکاري ونه کړي چې ترڅو د طالبانو د روسیې اړیکې واضح شوي نه وي. روسیه زه فکر نه کوم صحیح د دې ظرفیت لري په ملل متحد کې یو قوي حضور روسیه لري او د امنیت شورا د 5 هیوادونو څخه یو دی، مګر فکر نه کوم چې روسیه دې دومره ژر اقدام وکړي چې طالبانو په غوښتنه باندې دی په نړیواله ساته د طالبانو په نحو باندې کمپاین وکړي او بیا دې خواستونه ورته برابر ده کړي. زه فکر کوم دا بل وختي
اعظمی صاحب د موسکو د فارمات مهم غړي د امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې دی غونډه کې ګډون نه کوي. آیا د متحده ایالاتونو لپاره افغانستان نور هغه اهمیت چې په خوای ورته لار نه لري؟ آیا د افغانستان مسله د سیمې قدرتونو ته پریږدي چې هواره کړي؟
زه فکر کوم امریکا د طالبانو سره غواړي چې یو نوې مستقلانه برخورد وکړي، بالخصوص هغه ودونه چې ناټو په دغه کې دي په قطر کې دي، غواړي د هغه د طریقه او یو نوې د دوه د فورمټ څخه امریکا د طالبانو سره یا بیخي مستقیم د طالبانو سره خپل روابط ته ادامه ورکړي. د روسیې د طریقه زه فکر کوم یو څوک چې ډېر طرفدار دی چې د روسیې او طالبانو د افغانستان په مسله کې ګډ کار وکړي هغه خلیزاد چې نور نسته. نو زه فکر کوم د خلیزاد په تاک سره د روسیې د امریکا مشترک همکاري د افغانستان په مسله کې او په مشترک کنفرانسونو کې ګډون زه فکر کوم دا به کمیږي او امریکا پر دې باندې ډېر فکر کوي چې د طالبانو سره مستقیم یو رابطه او هغه کبیر رابطه ساتلای شي. یعنی اته دا راپورونه و چې د سی آی ای مشر کابل تللی ول چې طالبان مشران سره دل دي په دوه کې تازه دي ناس سره کړی و. نو زما فکر دا دی چې امریکا ډیر راحت نه ده چې د روسیې د طریقې طالبان سره خپل مشترک اړیکی یا مشترک ناستی وکړي. نو زه فکر کوم دا یو دلیل کېدلی شي.
دا چې د موسکو غونډه د طالبانو او د نورو ګډونوالو لپاره څومره مهمه ده په دې اړه مو د سیاسي چارو د تحلیلګر حکمت اعظمي څرګندونه واورېده. د افغانستان په مسله کې ښکیل مهم لوبغاړي چې ډېر ځلې مخکې دا ډول غونډو په تیر بیا د موسکو په غونډو کې ګډون کړی و. د افغانستان د سول لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد له خپلې دندې استعفا وکړه. وروسته په یو تحلیل راپور کې مدام مسله چې افغانان په افغانستان کې د هغې کاري ماموریت په اړه څه نظرونه لري چېړلې.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د افغانستان د سول لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي په توګه د زلمی خلیل زاد له استعفا وروسته په افغانستان کې د هغه د انکاري ماموریت په اړه بیلابیل خبرګونونه راپاریدلي. سیاسون شنون کې او عام افغانان هغه د امریکا د ملي ګټو په ترلاسه کولو کې بریالي خو د افغانستان په وړاندې پړګني. د ښاغلي خلیل زاد کاري ماموریت په متحده ایالاتونو کې هم له نیوکو سره مخامخ خو په ځانګړي توګه په دې وروستیو کې د امریکا په کانګرس کې ډیر ځلې دا بحثونه مطرح شول چې ګوند هغه له طالبانو سره په شوي هوکړه کې ځینې مسایل پټ ساتلی وو. نور به په دې راپور کې واورو.
افغانی الاصل امریکایی زلمی خلیلزاد د امریکا او افغانستان په سیاست کې نږدې سلويخ کلنه مخینه لري. په اتیایمه لسیزه کې هغه مهال چې روسیې پر افغانستان یرغل وکړ، د جګړې کې د امریکا ښکیلتیا او له مجاهدینو سره د متحده ایالاتو د اړیکو په پیاوړی کېدو کې د زلمی خلیلزاد رول جوتو. لبن کانفرنس بیا تر نن هغه په یو ډول نه یو ډول د افغانستان او امریکا په اړیکو او سیاست کې ښکیل پاتې شوه. د زلمی خلیلزاد ورستۍ دنده د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي په توګه په 2013 میلادي کال کې پیل شو. هغه مهال چې د مخکینی جمهور رئیس ډونالد ترامپ اداري وغوښتل د افغانستان جګړه د خبرو لاره ختمه او طالبانو سره د سولې هوکړه وکړي. له طالبانو سره د هغه مذاکرات اوګوت لانجمن او کلکل مانیجن خو پایله لرونکي وو. د دوی ترمنز د اتلس میاشتو په اوږدو کې د یو لس پړاو خبرو اترو وروسته بل اخره خلیلزاد وتوانید د 2020 کال د فبروري په 9 د امریکا او طالبانو ترمنز د سولې هوکړه په دوحه کې لاسلیک کړي. په لومړیو کې دا د افغانستان د تلپاتې سولې او ثبات لپاره یو اغیزمن ګام ګڼل کېده، ځکه پر بنسټي امریکایي عسكر له افغانستان وتل، خو یو نظام او جوړ شوی بنسټونه یې تر شا پرېښودل، خو هغه څه چې پلان شوی وو ونه شول. زلمی خلیلزاد په خپل استفالی کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ته لیکلي هغه څه چې په وروستیو کې غوښتل وکړي ونه شول. هغه زیاته کړي د افغان دولت او طالبانو ترمن سیاسي ترتیب هغه ډول چې پلان شوی وو جوړ نه شو. د خغلی خلیلزاد اشاره په سولیز ډول د واک لیک ته چې باید د افغانستان نظام بدلون نه وای کړی او نه هم تیری لاستراونې لمنځه تللی وای. د زلمی خلیلزاد د لنجمن او لستوندو ډک کاری ماموریت پاړه هم خبرګونونه په دوه کټګوري ویشل دي. لومړی د امریکا ګټو تجمن او بریالي مامور، خو دویم د افغانستان د روان بی برخلیک وضعیت یو مهم لوبغاړی او یو مسول. شفیق همدم چې کلونه کیږي د افغانستان په سیاسي مسایلو کې خکیل دی، د زلمی خلیلزاد ماموریت حساس، درون او لستونزو ننګونو ډک یادوي.
هیڅ یو سیاستوالو نه توانېدی چې د افغانستان څخه د امریکا او ناټو ځواکونه وباسي، خو ښاغلي خلیلزاد د طالبان سره په توافق ته وتوانېدی چې دغه کار ترسره کړي. د افغانانو له اړخه سړی د دې ماموریت ته وګوري، نو دوی د تاریخ پر اوږدو کې تر ټولو ناکام ماموریت د افغانانو لپاره لري، ځکه چې د دوی د ماموریت له امله د افغانستان حکومت ورنګید.
شنون کې عبدالباری عارف هم د افغانستان پر وړاندې د زلمی خلیلزاد مسؤلیت تر پختنې لاندې غني خو زیاتوي، هغه تل د امریکا ګټو ته لومړیتوب ورکړي.
چا هغه څه چې امریکا غوښتل هغه خلیلزاد تر سره کړل، د دند نور د امریکا پر وړاندې پای ته ورسېدل.
د امریکا د کورنی سیاست د بهرنۍ تګلارې په برخه کې هم د خلیلزاد کړنې تر پختنې لاندې وي، خو ملاتړي هم لرل. د دوه له هوکړې وروسته هغه په زلونو د امریکا کانګرس او د استازو جرګې ته وغوښتل شو څو د هغه څه پاړه چې له طالبانو سره لاسلیک شوی وضاحت ورکړي. د کانګرس یو شمیر غړو او ځینو پخوانیو ډیپلوماټانو په زلونو زلمی خلیلزاد تورن کړ چې ګنې یو شمیر هغه مسایل پټ ساتلی چې له طالبانو سره پرې لاسلیک کړي. د بیلګې په ډول هغه د روان کال په مئی میاشت کې کانګرس وروغوښت او له امریکا سره د شوی هوکړې پاړه ترې سختې پوښتنې وکړې. دا خبره د افغانستان د مخکینی حکومت مشرانو هم کړی او ډیر کله د امریکا او طالبانو ترمنځ شوی هوکړه تر پښتنې لاندې راوستي چې ګنې د افغانستان په ګټه نه ده. خو خلیلزاد تل خپل ماموریت او طالبانو سره له شوی هوکړې ملاتړ کړي. و مو غوښتل د ګوخه شوی جمهور رئیس محمد اشرف غنی د واکمنۍ پر مهال د سولې مرچی پلاوی لغړو سره هم د زلمی خلیلزاد د ماموریت پاړه وغږیږي، خو بریالي نشو. خود دی پلاوی یو تخنیکی غړی عبدالبصیر عظیمی چې د ملی مصالحه علی شورا په خوانی کارکونکو هم دی، د خلیلزاد د ماموریت پاړه په خپل ټوئیټر پاڼه لیکلی. خلیلزاد ډیر هڅه وکړه چې دواړه لوري قانې کړي څو د یو ګډ سیاسي راتلونکو پاړه چې ټولو افغانانو ته د منلو وی هوکړه وکړي. د زیاتوی خلیلزاد په خپل ماموریت کې بریالي او خو طالبانو ته د ولایتونو تسلیمول او له افغانستانه د مخکینی جمهور رئیس محمد اشرف غنی وتل د دې لامل شول چې د طالبانو نظامی څنګه یعنی حقانی شبکه پر ټول وطن حاکم شي او د دوی ملکی برخه چې ملا برادری مشري کوي او نړیواله ټولنې هم ترې ملاتړ کاوه په شاتګ وکړي. خو جمهور رئیس غنی له افغانستانه وتل د وینې تویدنې د مخنیوي لپاره بللی او طالبانو هم خپل منځي اختلافات تل رد کړي دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند او د مرکچی پلاوی غړي محمد نعیم د زلمی خلیلزاد ماموریت د هغه سیاست پایله بولی چې امریکا د افغانستان لپاره پلان کړی وو.
کوم مذاکرات چې د افغانستان اسلامي امارات او د امریکای د متحده ایالاتو مابین تر سره شول، د حقیقت کې هغه نظامونو د پالیسي پرانا کې وو. نو داس نه و چې دا چا کوم شخصي پالیسي و یا چا شخصي نظر وو.
خو وروسته او تر ټولو مهم باس د زلمی خلیلزاد د ماموریت پاړه د عام افغانانو دریز دی، هغه څه چې تر ډیره د هغه پاړه منفی کریډیټ لري. عام افغانان وای په لومړیو کې له طالبانو سره د زلمی خلیلزاد خبرې اترې پټي وي چې پایلې د یو نظام سقوط وو. عائشه او روحلا تلاشوای
تنن راز پورې نو د افغانستان اوسیدونکو په یو نه تصمیم ډول باندې خپل ژوند په مخ باندې وړي او حتی په دې هم نه پوهیږي چې سات وروسته به دوی په ژوند کې کوم تغییرات راځي.
نن چې مونږ دغه بدبختی ګورو، نن چې مونږ له دغه ستونزو سره مخامخ یو، دا ټول د خلیلزاد د ضعیف مدیریت له وجې وو. مونږ په دغه پروسه کې خپل ټول لاسته راوړنې له لاسه ورکړلې.
او یا کلن زلمی خلیلزاد په افغانستان کې زیږیدل او په کابل کې لوی شوی دی. هغه وایي د خپل پیچلی ماموریت په اړه خپل نظریات راتلونکو ورځو کې خلکو سره شریک کړي. خلیلزاد د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي ټاکل کېدو وړاندې په افغانستان او عراق کې د متحده ایالاتو سفیر هم پاتې شوی دی.
د پافانسان کې د ښاغلي خلیلزاد د کاري ماموریت په اړه مو تحلیلي راپور واورې. د ښاغلي خلیلزاد شل کاله مخکې د بون په کانفرنس کې چې د پخوانی حکومت اساس کې خودل شو هم مهم رول لوبولی. ښاغلي خلیلزاد تیره ورځ خپل استعفا اعلان کړه.
ازادي رادیو د بی طرفه موثق پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمېزو مسلو د بحث معتبر مرجع ده.
د هلمند جګړې یو هیر شوی قرباني د خپل لندو سترګو درملنه غواړي. دا شل کلن ځوان د پخوانی حکومت او طالبانو ترمنځ په مخامخ جګړه کې ټپي او په دواړو سترګو ړوند شوی. نور په دې راپور کې
یا کوچنی خوند یا کوچنی ورور راته وبه کې د سکوزین وخت بس بل ملګری یا دوست یا
که د کورنۍ نور غړي د مرستې لاس ورنکړي هیڅ نسې کولای. شلکلن احسان الله د هلمند په غریش ولسوالۍ کې د پخوانی حکومت او طالبانو ترمنځ په مخامخ جګړه کې ټپي او په دواړو سترګوډون سو. لدی پیشه شاوخوا نه کال تیریږي خو لا هم بې وزلی د احسان الله د سیمې درملنی مخنی ولیده.
نو هغه وخت موږ ډیر کشران درس مولسته د اول سیم کتاب په جنگ په میانس کې موږ ومشه تل خو مرمه را ل ومشه د سرک پر دابل خو چې ومشه پر دابل خو را ووت په دا غوړند موږ داس دمرته وتلو په دا غزه خوش سو.
احسان الله د خپل درملنی په برخه کې د پخوانی او وسنی حکومت څخه ناهیلی سوی او اوس د خپلې بیوزلی کورنۍ د وژو بار دی.
چې ډېر علم د لوش ما وشته چې خپل ځان یو باسواد یو په دغه استعداد کس په افغانستان کې جوړ چې د خپل غریب ولسته یو څه خدمت وکړ. ډېر شوک مې چې د لوش سیاست او خبرې توپ سره مې ډېر مینه مخابه تر لوش چې وشي د دغه دوه مینس خلاص خجور سوی و. خو هغه علم ټوله پوره نه نیمګړی راته پاتې سو. اوس هم ناموی سنې مثال زه غواړم چې وخت نه یو وخت ان شاء الله هغه خپل مقام ته ورسه و خپل ځان. اوس هم د استعداد شي دغه لروی په دغه راکړې الله پاکه فیزه راکړې درته.
د احسان الله د کورنۍ یو غړی امین الله وایي داغه د سترګو درملنه ممکنه ده خو ډیر لګښت اړتیا لري چې دوی توان لري.
دا سامله چې دا بیخ خورکی دا خلق چې کومک وسر کې چې دا ماجت روان مثال کښنه يم د لاس نس یا ماجت پورې رسي دا خو برته یو څوک ګو خورایولې کني د خپل میډم دی اټکار کې یا معنا زره رسي د کور پر دا ته وځه زې ولا جماعت جماعت کزا کې جماعت زې چې مونږ ورو سوالای ته دا ارکان دي ته لږه مونږ کاری وسره کومک وسره وکي.
احسان الله د هغو زرګونو افغان ماشومانو او ځوانانو یو بیلګ د چې تیری شلکلنې جګړې مایوب کړي او دا مهال وراوشتي جسمی او رواني زیان سره له کړه وډک شون تیروي.
ستاسو له پیغامونو
زه اسد نایمه د هلمند ولایت د ندالی ولسوالۍ د دښته سیمې څخه مړی کني وجه د زموږ دغه کاله کې دغه پمبه چې دغه معلومات راته وکړي وروره دا وس کم زګی ته ځي څنګه ځي نر خو دې منګری چې دا وس افریقا د هلمند کې چې د بوس افریقا او پالستین او دغه وس وساله نن ته اله د ایادل څه دي کنه چې طالبان راځي باید په دې اړه یو فکر وکړي او معلومات راته وکړي. ټول ازادي راډیو کارکونکو سلامونه.
دانش ما د کڅا ولایت د تګاب د سوالینه لکه څنګه چې تاسو به تر پوهیږئ د کڅا ولایت د تګاب د سوالۍ زیاتره ساحه چې ده تقریبا د اتنې په سلنه په شاوخوا کې د انارو باغونه نیولې ده چې دلته دوه تهدید متوجه دي. د انارو حاصلات په وړاندې باندې چې یو د وچکالۍ ده ډېرې سخته وچکالۍ ته اوس روانه ده او د بلې خوانه یو ډول مرض ده په انارو کې چې د حشرې په وسیله باندې انار خوسا کیږي چې د هر څه باغداران ډېر زیات اندېښمن کړي دي. خو سربېره پر دې باندې طالبان دلته د خلکو نه د وشر په نوم باندې پیسې ټولوي په کاغذ کې هر څومره چې خوښه وي هغومره پیسې لیکلي دي هغه باغدار ته ورکوي. باغدار په هغې مکلف دی چې هغه پیسې باید ورکړي. وسلام په احترام.
زه د لغمان ولایت څخه خبرې کوم. مار طالبانو څخه دغه یو هیله ده چې دغه دولتي موټرو سره لګیتیا ته کې بیرته بیرحمانه توګه سره چلی هغه په یو موټر پلس پنځه لس هم سپاره دي. ډېر ځله مې ډېر ځله چې موټر سر روان کړی. وسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې. یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساده مهمو خبرونو سرلیکونو ته. سفیر الله ستانی زی اوروي.
د طالبانو حکومت ژمنه کړې چې د انتحاري بریدګرو چې دوی استشهادیان بولي هر کورنۍ ته یو نمبر ځمکه ورکوي. دا ژمنه پروند یادو کسانو د کورنۍ لغړو سره د طالبانو د کورنۍ چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی په یو غونډه کې کړې ده. طالبان په تیر بیا حقانی شبکه په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې تیر لږ تر لږه 15 کاله د لویو بریدونو په ځانګړې توګه انتحاري بریدونو مسؤلین بلل کیږي. موسکو نن او سبا د افغانستان په تړاو دی وی غونډه کور باندې کسام ته مده د روسیې، چین، پاکستان او هند استاد چهارشنبه د طالبانو لپلاوی سره وګوري. خو ترغې غونډې مخکې نن هاشوي باسون هم لري. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه بحث کړی دی. په دې بحث کې د اهمیت شوی چې د اروپایي ټولنې یو میلیارد ډالر مرسته څنګه د افغانانو په لاس مستقیم ورسول شي. د بشری حقوقو د څار سازمان انتقاد کړی چې لکتر لګ نه هو هیوادونو او څلورو مرستندوی او بشرپال سازمانونو د طالبانو ناسو ته یوازې نارینه استازي ورلېګلی. او نن سه شنبه د 1443 قمری کال د ربیع الاول 12 د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د میلاد لنیټې سره برابر ده.
او مخله دې چې د خزر لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه ته وار ورسي. پام وکړئ سپورتي خبرونه ده.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د نړیوال شلوریز جام په لومړنۍ تمریناتي سیالۍ کې خپل لوبه د سویلي افریقا لوبډلې ته وبایلله. د دې تمریناتي لوبې پچا د سویلي افریقا لوبډلې وګټله او لومړی د افغانستان پر وړاندې د توپوهنې پریکړه وکړه چې افغان لوبډلې ته د 146 منډو هدف کېښود. خو افغان لوبډلې یاد هدف پوره نه کړ او په شلو اورونو کې د اتو لوبغاړو په سوځیدلو سره 104 منډې جوړې کړې. افغانستان به خپله دویمه تمریناتي سیالۍ سبا د ویسټ انډیز سره وکړي. د غازی امان الله خان د 500 لوبو په لړ کې د امو لوبډلې دویمه بریا او د بند امیر دویمه ماته. د غازی امان الله خان جام د 15 سیالۍ په چامو لوبډلې وګټله او د توپ اچونې پریکړه یې وکړه. بند امیر لوبډلې د خپلو ټولو لوبغاړو په سوځیدو سره په 9 اورونو کې 103 منډې جوړې کړې او سیالي لوبډلې ته د 109 منډو هدف وټاکه. د بند امیر لوبډلې لخوا د 109 منډو هدف که څه هم ډېر سخت نه و خو د امو د پیل توپ وهونکو ډېر ژر خپلې وکټې له لاسه ورکړې او تر ډېره د بند امیر توپ اچونکو پر لوبه کنټرول درلود. خو د لوبې په 24 اور کې د 5 لوبغاړو په سوځیدو سره امو لوبډلې ځان هدف ته ورساوه او بند امیر ته یې ماته ورکړه. سبا د غازی امان الله خان جام د روانو سیالیو په لړ کې سپین غر له مسینک سره لوبه وکړې. ټاکل شوی چې نن د اروپا د اتلانو په لیګ کې ځینې مهمې لوبې وشي. دا لوبې چې نن شپه کېږي